په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې دو اونیز پروګرامونه پکې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 28 د مارچ 14 پایل. له خبرونو کوو، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي، پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي، خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر درې او د ټپیانو 14 تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو نا علاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې، طبي وسایل او په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قول په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړي. ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 20 روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرفۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کېږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنند د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پایل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل شي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بلې ورځنی لوبه به تر روانه چهارشنبه پورې ترسره شي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه لویو پسی بعد افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پایل او تر 10 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري اژانس د اور وژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه، درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم، لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوغلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 50 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پرونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي. که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو با نفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتس په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل سوي. په واشنگټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو هغه سین چې د ښار لمنځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړی کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سخت جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیرا واګنر ګروپ جنګیالیو مخانی ولسوي ده. ورځو د راپورونو برخه ته. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عمل کو مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي، ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاه خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې روانه اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي، ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 15 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 85,000 ماشومان له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخ وي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني بې ځایه سوي وایي چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړلو ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ راډیو ته وویل
سکولی نه نشتا، مکتبی نه نشتا، روډی نه کسا نه راچې کیمدو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مش دا غشتنه دو چې مشته دا جوړ شي، لکه کرینا کسا نه را ډر شي نه دي چې مشته را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تنۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکي د آکا نه راسه سماندایږي چې مشته باید خپل مرکز ته راسي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانې کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع په محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماتې واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 215 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کړو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دی خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ول دي نو هغې زه ته متقې ته مونږ نشو ته رسوله پاتې شوله د بله خبره کوم کسان چې پاتې شوي دي د ژمني مرستې نه نقدي مرستې نه پاتې شوي دي نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې مونږ چاته ډاډ ورکړو
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کېږي
سلامونه او نیک بینیلی د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي اوس که راسو نور هېوادو ته نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ د افغانانو وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چانده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکاندارانو وړونه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هته چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخه جنسی کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله زرمینه وای
لول زه خپل به ډاکټر ته نه بولم، ما ته به ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یو د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې څونه ښځې مریضانې سي، هلته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي، بدتري سته او بهتري نه سته. حتی ښاري ښځې نه سي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسم ونه نمانځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو څرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی. له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلي. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول هغه درانه کارونه کوي چې له تاوان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلي وایي، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کېږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کېږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه له لوري نه چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوي ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داس یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعالان در راغلی ده. پویگه چه طول دنیا او طول اسلامی ملکونه ده افغانستان ده وضع مورد بانده کم چه ده خزو په ارتباط بانده وضعیت په افغانستان که حاکم ده زورونه ده آزار او ده مایسیت ور خبره ده. نو په داسې شرایطو که ده خزو ده بین المللي ورځ په مناسبت بانده خبری کرل واقعا دردون که زورون که او ده تعمل او دقت ورده. باید وویم چه دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې خل منزل کېدله او ښځو ته دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې دغوی د قدر او عزت په یادولو باندې دغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان سرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د ده لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا وختیان چې موږ خپل خويندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتمان د مارچ د اتم ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خويندو او میندو ته او د جهان خويندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی د ښځو د چي په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې منزل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلی نظامی لومړی د ښځو د ورځې د منزلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دینه د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې و، په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دوی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړېږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چی، یعنی چی دا غاگ دا نره نورو حوادونو تا چی دیر اتصابات چی کی پا آلمان و روسیه و با خود امریکا کیوی، اون چی دا دا نره توجه زانت اردی با دی وقت که ملال متحد هم پا نونه سوا و پینزه او یوم کال که پا کلنه اجلاس چکل جوریوی پا دو که اعلان که چه نونه سوا و پینزه او یوم کال باید دا خد زو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهره ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1901 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغه کې ملل متحد اعلان کړ د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منزل کی دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منزل کی مظاهره کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغو اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکه کې شوی و، ور کې لګېدلی و ډېر کارګران کې ملکي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. اغلی نظامی، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا فلورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او فلورو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلې دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په هکله په شکل چې باید، د ښځو د حقوقو په هکله لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای. یو دلیل یې جنگ او بل دلیل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې همزمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، همې د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبر نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی به لوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پا دو مثلا پویی، فکر که چیم داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پا دوشی پا اطرافو که نپویی چی دلتا حق ده چه چه ده یه چیم داغ حق ده چی ناست یوزای دوده خورو یوزای جوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول ورغلم د کلي کورو ته به ورغلم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه ده به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې هم ولېږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به بېرته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وي، تاسو داسې کې باسواده یې ددي راشئ دلته کېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دی. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې دا مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسئلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یې خیده دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زتي تجار پاتې نه شم، زه خو زتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شولې خو سبا زتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هم هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري، دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي؟
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه، هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګی وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چه د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یا زه فکر کم چې د یوه لاس نه تک نه خشیږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیاد دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و مو غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځلو پاک لري طالبانو د حکومت نظر هم بلرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سو. دا یو کیمیاوي معادله سو. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تا ته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه. اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي. دا ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بیلابیل برخی لري، یو برخه تعامل کوونکی، یو برخه تعامل علامه ده، او بل برخه حاصل دي. تعامل کوونکی کی مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه شي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي، او حاصل مشتره شي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بیلابیل برخی لري، دا ځل یې تاسو ولیکئ. دلته چی شي راځي، دلته چی شي راځي، دلته چی شي راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ستاسو په یاد یې نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست. او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټول چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کاري صفايي د برق تیرول دي، ډېر وظیفه لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثره مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثره مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټري تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که تویسي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتمن دانه دی چه اور رچوی شوڑوی خرابوی برک تولیدون که دی پوبلن حالت که کچیر تسلی دلی دی بیٹری تیزابو تا خلق اوبو رچی یا دا دکانونو که بیٹری تا خلق اوبو رچی نو دا چش دی برک تولیدون که دی او واقع پا کمالت که پوبلن حالت که لیتمس کاغذ دا یو دول کاغذ دی سور رنگ تا بدلوی لیتمس کاغذ جڑ کاغذ دی دا کچیری بل رنگ جڑ رنگ بی او مجھے تیزاب تروا چو سر رنگ تے بدلوی دا مثالو ندی دا مالگی تیزاب ہائیدرو کلوریک اسید ہائیدرو برومیک اسید نائٹرک اسید سلفوریک اسید فسفوریک اسید دا پشتو نمان دی سٹرک تیزاب سٹرس میوے لیمبو کرنی سرکی تیزاب سرکا لیکٹک تیزاب ماستا یا مستیج مجردوائی سکاربیک تیزاب دا لیمبو دا کرنی کربونیک تیزاب شربتونه دی چې دا کوکا کولا کې کربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چیشي دی تیزابونو مثالونه دی دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی جړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چیشته واوشتي سور ته واوشتي دا وګوري دا غنه پر یو د لیمبو خوړلې دی مخې دا رقم سوي دی او بل موږ ویلی و چې تیزاب پوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي دا اندازه مایز په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی دغه مواد تیزابي دی دغه مواد تیزابي دی دا تیزابي دی دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دی دا هغه مواد دی چې نه تیزابي دی او نه هم کلوي یا الکلی مواد دی
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي عضوي او غیر عضوي مرکبونه ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي یو عضوي او یو غیر عضوي یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي یو عضوي د ژوندي موجوداتو یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي عضوي مرکبات عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن هایدروجن اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي کاربن هایدروجن اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې تر سره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په ډول دي اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده د هغه په مرسته جوړېدلی سي نو عضوي مرکبات څه شي دي کاربن هایدروجن اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي کوریدا ټول عضوي مواد دا عضوي مواد دا اوبه سو ډول رنگونه د ټوله عضوي مواد ماهی دی چنګاش غوندی ماهی دی ماهی دی او دا نور غوښه ده دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي او د چی څخه جوړ دي اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن هایدروجن او اکسیجن وي دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي دا خو نو ډیر دي زه به تاسو خلاص وایم عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري نور اړیکه هم لري په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي زیاتره یې نه سوځي د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي کتلیز ته ضرورت لري عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار عزمیږي په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونه تعاملونه بیا ګړندي دي زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي غیر عضوي مرکب لکه تیزاب تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي نو دغه تعامل تیز شو په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ غیر عضوي خو موږ وروسته وایو خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي په عضوي مرکباتو کې اړیکې عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي اشتراکي څه معنا چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي یا پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر او په هغه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونې اړیکه لیدل کیږي دغه مثال تراسي دا له دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه یا یو دنه بوند دی دته سنگل بوند یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وای دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترونونو په شریکول سره منځ ته راځي دا اړیکه د دوه کرښو یا ډبل بوند په واسطه ښودل کیږي چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي هغه به دا ډول ګوري دا اکسیجن دی دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونې اشتراکي اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونې اشتراکي اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بوند کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بوند یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده نو درې ګونی چې درې بوند ولري دوه ګونی دوه بوند لري یو بوند سنگل بوند چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصر شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ یا بل دیګ د مسي دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي څه معنا چې د ژوندۍ موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټول مواد چې دي غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټول عضوي شیان دي چې ژوندۍ موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شوای عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.